په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې شوې د شاهین بوریرې ما په دغه یو ساعته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او هند او پاکستان ترمنځ پاړي کې چکم کړکېچ ته پاګاړ باندې راپورونو تبصرې ته وړاندې کوو. زموږ ولیز خبرونه به مو اورې خو اړومبۍ د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. چارواکي وایي د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې په خورا پوځي اډه وسلواله حمله په شا تمبولې ده. د پاکستان بارنو چارو وزیر وایي په ابوظبي کې کېدونکي د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان په نننۍ غونډه کې ګډون نه کوي. او امریکا د القاعده پخوانی مشر زوی په سر د $1,000,000 پورې انعام یې فدی. د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ په خراب پوځي اډې د لوی حملې مخه نیولې ده. چارواکي وایي یوې وسلواله ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو نن سهار وختي په دې اډې برید وکړ. د هلمند د والي ویانو مرزواک مشال ریډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په جوابي حملو کې سلور برید کوونکي او نور وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د حمله تایید کړی ده. په یو بیان کې ویلي دي چې افغان ځواکونو ته تلفات وختي خو شمیر یې نه دی ښودلې. په بیان کې راغلي چې افغان ځواکونو پاتې وسلوال کلابند کړي. کاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی په یو اعلامیه کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. نوموړي ادا کړی چې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د اسلامي ملکونو همکاري سازمان په نننۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه چې دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې وکړه. د خاغلی قریشی د ګډون نه کولو وجه په ابوظبي کې کېدونکې دغه غونډه کې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ته د محترم میلمنې په حیثیت د ګډون بلنه ده. قریشی وویل د متحده عرب اماراتو مشرتابه ته لیکونه استولي چې هند ته د ورکړ شوی بلنې په واپس اخستو غور وکړي. قریشی وویل چې د پاکستاني او چارواکو یو وفد په البته په غونډه کې ګډون وکړي سو د کشمیر په اړه د خپل هیواد د دریځ دفاع وکړي. نوموړي وویل پاکستان به هند ته د او آی سی سازمان د مبصر هیواد حیثیت ورکولو هرې هڅې مخالفت کوي. اخوا د پاکستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویلي چې د هیواد فضایي حدود بنن تر ماسپښینه تړلې وي. د ادارې بیګا په خپل ویبپاڼه ویل د هیواد فضایي حدود بنن د پېښور له وخت سره سم تر ماسپښین یوې بجې پورې تړلې وي. اسلام آباد دا اقدام د فروری په 20مه د کنټرول تر کرخې هغې خواته تر بمباری او بیا د هندي الوتکې ویشتو او د پایلټ تر نیولو وروسته واخست. نوی دلی هم منلې چې یو الوتکې پرېوتې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پارلمان ته په وینا کې وویل پایلټ ابینندن نن خوشی کوي. د پاکستان د فضایي حدودو د تړلو له کبله یو شمیر هوایي شرکتونو خپل پروازونه لغوه کړي او په ایشیایي او اروپایي ښارونو کې په زرګونه مسافر بند پاتې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلو کې شاوخوا 25 تاڼې جوړوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته ویل حکومت د یو لنډمهال قانون یا آرډیننس له لارې په هغو سیمو کې لویز واک ته د پولیسو واک ورکوي. د دې آرډیننس خپرولو کره نیټه ونه ښودله. وی ویل چې دا کار ځکه کوي چې د صوبایي اسمبلی غونډه نه ده روانه.
دا تقریبا چې کوم 25 سب ډیویژن دي نو په هر سب ډیویژن په سطح به یو تاڼه جوړیږي. پر فلحال خو چې کوم د لیویز ایکټ دی د هغې آرډیننس په سبا بلوسته به جاري شي ځکه چې اسمبلی ته سیشن کې نه ده او چې کله هغه ایکټ راغی نو بیا هغې ته به د پولیس اختیارات اتوماتیکلی ټرانسفر شي.
د پاکستان پارلمان پخوانی ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا تیر اسمبلی د تیر کال د مې په اخیری اونۍ کې هغه آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلی سیمې د صوبې برخه شوې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د پاکستان دولتي بانک رسمي اعلان کړی چې په پاکستان کې مېش رجسٹر افغان کډوال اوس په بانکونو کې کاتې یا اکاونټونه خلاصول شي. پرون د سټیټ بانک یو چارواکي محمد اختر جاوید لخوا جری شوی یو سرکولر کې ټولو بانکونو ته ویل شوی چې په ملک کې د اوسیدونکو افغان کډوالو مهاجرت کارډونه د اکاونټ یا حساب خلاصولو لپاره د غوښته شناختی کارت په توګه قبول کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره خبرو ته کښېني. نوموړي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ستاینې ورځ په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو جګړه هیڅ شرعي جواز نه لري.
طالبانو باندې سناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
غنی دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د ګل ورځې نه تر چهارشنبې پورې امریکایي چارواکو طالب استازو په قطر کې مذاکرات وکړل چې پکې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، ځکه چې طالبان تر اوسه له کابل سره له مخامخ خبرو نه انکار کوي. امریکا د ترهګرې ډلې القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی د شناخت او ځای په اړه د معلوماتو ورکولو په سر تر یو میلیون ډالر پورې انعام اخیې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې حمزه بن لادن چې د القاعدې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی دی د ډلې د مشر په توګه برسېره کیږي. وزارت په بیان کې وویل چې حمزه پر انټرنیټ په غږیزو ویډیویي پیغامونو کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا او غربي ملګرو یې بریدونه وکړي. بیان زیاتوي چې حمزه بن لادن د امریکایي ځواکونو لخوا د 2011 کال په مې میاشت کې د هغه د پلار د وژلو بدل اخیستلو لپاره په امریکا د بریدونو ګواښ کړی دی. داسې شکیږي چې حمزه خای په پاکستان، افغانستان، شام یا ایران کې وي. او د بنگلاديش حکومت د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته ویلي چې لګاونډي هیواد برمانه د شاوخوا 200,000 روهینجیا مسلمانانو تر قبل وروسته نور مهاجرو ته ځای نشي ورکولې. د بنگلاديش د بهرنیو چارو سیکرټري شاهد الحق پرون وویل چې متاسفانه هیواد یې له میامار نور کسان نشي ځای کولی. نوموړي وویل چې له بنگلاديشه د روهینجیا کډوالو ستنولو بوران له بد نه بدتر شوی او له شورای د فیصله کون ګام اخستو غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.9 روپی لس پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی شپږ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپی او په 1.4 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.85 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپی او 50 پیسې او په 0.5 روپی. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپی 80 پیسې او په 0.5 روپی لس پیسې. یو افغانی په 2 روپی 50 پیسې غسل کیږي او په 2 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 11 او کم نه کم 8، بنو کې 12 او نه، ژوب کې 15 او 2 او کویټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. دا وخت تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې په پوځي مرکز د یوې لویې وسلوالې برید مخه نیولې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ په ګډه غونډه کې دن هم د اسلام آباد او نوې دلی د اړیکو په ترنګلتیا بحث روان دی. شنونکي وایي د پارلمان ګډې غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان پرونی وینا ښایي مثبت اثرات ولري.
خکاری وکړه چې پارلمان غړي له هر ګوند په اعتماد کې واغستې شو، هغې له نوې معلومات ورکړه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلو کې تاڼۍ جوړوي او د لیوي ځواک په اړه هم قانون خپروي.
د قبایلي سیمې کم زور نظام دی نو هغې صرف نمونه بدل کړه او خاصدار یې پکې دوباره راوستل.
د ښځو په اړه ځانګړې خپرونه تاندې هیلې هم اوري او په جمهوري اقدارو باندې ولاړ زمونږ خپرونه جمهوریت به درته هم وړاندې کړو.
مونږ څه چلو کوو چې هغه د جنکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سو میلیو زمونږ لاسته لاړي.
د سیمې نړۍ نوم راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو دین وړاندې چې اسلام آباد تلاټ شو تازه معلومات درکو چې افغانستان کې د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر خراب پوځي اډې د لوی حملې مخه نیولې ده. چارواکو په وینا یو ډله وسلوالو چې په هغوی کې ځانمرګي برید کوونکي هم شامل وو نن سهار وختي شاوخوا 3 بجې په دغه پوځي مرکز باندې حمله پیل کړې وه. د دغه والی بیان عمر زواک نن مشال لیډو ته ویلي چې له سهار راهیسې د نورو وسلوالو ترڅنګ سلور ځانمرګي برید کوونکي وجل شوي دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی په یو اعلامیه کې د دې برید ذمواري منلې ده. وېدا یې کړې ده چې په دې برید کې په لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه اړه به نور معلومات وخت په وخت زموږ په دغه روانه خپرونه کې درکوو. خو زو اسلام آباد ته اسلام آباد نه راسره احمدالله د ټلیفون په کرخه دی او هغه سره به ځان خبرو چې نن د پارلمان غونډه چې روانه ده نو څه خبرې روانې دي. احمدالله که لږ هم خبر کې نن بیا د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه چې دا د هغې سیشن کېږي اسلام آباد کې او د پاکستان افغانستان پاکستان او هندوستان په اړیکو خبرې کېږي نو څه تازه معلومات دي تاسو سره؟
ډېر مننه شاهین. د پاکستان د پارلمان د ګډه غونډه چې کومه ده نن په دویم ورځ هم جاری ده. تر دې مهال د پارلمان مختلف غړو نه علاوه وفاقي وزیرانو چې کوم دي هم دې غونډې ته وینا وکړه. خو نن چې کله غونډه شروع شوه نو د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې کوم دي شروعات هغه وکړل او 13 ورځ اپوزیشن ګوندونو د نوموړي نه دا غوښتنه کړې وه چې پاکستان له پکار دي چې هند چې کوم دي هغه د اسلامي ملکونو سازمان کوم او آی سی چې د هغه غونډه کې د هند خارجه وزیر ته ګډون بلنه ورکړل شوی نو پاکستان له دغه غونډې نه بایکاټ کول پکار دي.
ها
شاه محمود قریشی چې کوم دي هغه غونډې ته دا ویل چې بالکل پاکستان د بایکاټ فیصله کړې ده او وجه هم دا ده چې د هند چې کوم د بارنو چارو وزیر د سوشما سوراج ناغه په غونډه کې ګډون کوي ځکه چې نوموړي هم چې کوم دی نه خو هغه د او آی سی ممبر ملک دی او نه مبصر دی نو که په دې وجه هغه پکې ګډون کوي نو پاکستان چې کوم دی هغه او په دې غونډه کې ګډون نه کوي. او چې شاه محمود قریشی په وینا چې کړی د ترکی ایران او داسې نور اسلامي هیوادونو چې کوم خارجه وزیران دی هغه سره غونډې وشولې خبرې وشولې نو هغه هم دا ویل چې متحده عرب اماراتو د دوی سره د سلا مشورې نه په غیر د هند د بارنو چارو وزیر ته بلنه ورکړې ده په غونډه کې. نو موږ وایو چې کله مې د خارجه وزیر د متحده عرب اماراتو خارجه وزیر سره خبرې وکړې نو هغه راته دا ویل چې سوشما سوراج ته د ګډون بلنه د پلواما پیښې نه مخکې ورکړې وه. نو دا وجه ده چې هغه اوس نن په غونډه کې ګډون کوي ځکه چې نن د او آی سی د خارجه وزیرانو غونډه ده. نو سوشما سوراج چې کوم دی هغه به په دغه غونډه کې ګډون کوي نو پاکستان په دغه غونډه کې چې کوم دی د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. دغه شان بیا د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن چې کوم دی آصف علي زرداری هغه وینا وکړل د نوموړي دا وینا وه چې 13 ورځې خپل ګوند ته ویلي چې په او آی سی غونډه کې د ګډون نه انکار کړه چې کوم دی د هغه حمایت نه کوي ځکه چې دوی ګڼي چې د ټول اسلامي ملکونو د پاکستان سملګری دي د هند نه دي او هند په دې سیمه کې خپل اثر او رسوخ زیاتول غواړي. د نوموړي په وینا چې زه وسم ویم چې غونډه کې ګډون نه انکار نه دي کول په کار خو کې د پارلمان په پارلمان فیصله نو بیا به زیات زه نه شم ویلې.
ټیک شو ډیر مننه کوم خو وخت لغواړم محمد الله.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په پارلمان کې د یو شمیر ګوندونو استازي وایي اسلام آباد او نوی ډیلی د خبرو له لارې ټول ستونزې هوارې کړي. دوی پرون ماښام د قومي اسمبلی او سینیټ ترګړې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل جنگ هیڅ ستونزه نشي هوارولی او نړیواله ټولنه دې هم هند خبرو ته آماده کړي. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکړي.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه تر څو چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر شخړه هواره نشي نو دا قسمه پیښې به رامخې ته کیږي. پاکستان او هند له پکار دي چې په یو بل د حملې کولو پر ځای دې د مسلې حل راوباسي.
د کشمیر ازادي نه بغیر د انډیا او د پاکستان مسله نه حل کیږي. دوی اندازه چې انډیا حمله کړې ده لہذا د دې حملو نه صرف پاکستان ته خپل انډیا ته ډېره خطره ده. دې وجه نه دلته دا قسم غیر سنجیده حرکتونه د ټول دنیا او د ټول انسانیت ته تباہی باعث ګرځیدای شي.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استاذ امیر حیدر خان هوتی وای پاکستان او هند چې په یو بل کم د لاسوهنې او د ترهګرۍ تورونه لګوي نو دواړه ملکونو لا د خبرو اترو د لارې خپل منځي مسلې هوارول پکار دي.
کله هندستان سه اعتراضات وی پاکستان پارلماني بالکل خبره ته تیار دی خو افسوس دا دی چې ډوزیر دی رولېګ د دې واقعې په حوالہ او د ډوزیر نمخ کې دی خپل جازر علیګي او په پاکستان باندې حمله کوي. نو بهتره به دا نه
پاکستان مسلم لیگ نون سینیٹر پیر صابر شاہ وئی د جګړو نه هیڅ نه جوړیږي پاکستان او هند لپاره دی چې د خپل اولسونو د ترقې لپاره دی کار وکړي
دواړو ملکونو لپاره دی چې کوم خپل تنازع دی دا د خبرو سره حل کی او د دینه بعد خپل د قومونو د ملکونو په ترقې په دی عمل کې دی له حصہ خشتل پکار دی په دې موقع خصوصا بین الاقوامی برادرۍ ته وایم چې انډیا په دې خبره مجبور کول پکار دی چې د مذاکرات میز ته راشي او مسائل چې کوم دی هغه په خبرو اترو سره حل کی
خود حکمران گند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استازی نورعالم خان وینا وا د پاکستان ټول گوندونو د ګډي غونډې د لارې هند ته دا پیغام ورکړو چې د خپل ملک په خاطر ټول رايو ځای دي او د پاکستان د امن خواهش دي د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي
پاکستان باندې حمله کول د اقوام متحده د چارټرم خلاف ورزي وا دا دي دا نه وي چې پاکستان کمزور دي پاکستان جواب نشي ورکول مونږ امن غواړو دا غي د پاره مرته بیا یو ګیسچر په تور باندې د دې هغه سکواډن لیډر ابینندن هغه پریخلو دغه کړی
د تیری نه یا سه شنبه پورز د هند بارانو چارو سیکرټری وجی ګوکالی په ډیلی کې ایوی خبری غونډې ته ویلی ول سحر وختي د هند الوتکو د وسلوال ډلې جیش محمد هغه مرکز چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په بالاکوټ سیمه کې او په نخه کړو چې پکې یو شمیر وسلوال وجل خو پاکستان بیا د هند دغه تور نه رد کړ د شروع پورز د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور ادا وکړه چې د هند دوه جنگي الوتکې هغه وخت په نخه کړې چې د پاکستان فضائي حدودو ته
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د سولې هڅې کمزوري نه ده نوموړي پرون د پارلیمان ګډې غونډې ته په وینا کې خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د خبرو بلنه ورکړه عمران خان دا وینا د پاکستان او هند د اړیکو تر خرابې وروسته کړې دي په دغه اړه باندې ګل ایاز نور معلومات راکړي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زیارت پورس د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کې هند ته یو واری بیا د خبرو اترو د لارې د معاملاتو د هوارولو وړاندیز وکړ وزیر اعظم په خپله وینا کې ویل چې د سولې په نیت هغه هندي پایلټ خوشی کوي چې د فروری په 28 یې نیولې وو
آج هندستان پر نریندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
زنن هندستان او نریندر مودی ته پیغام ورکول غواړم چې څوک هم هغه انتها ته مرسوي ځکه چې د دې نتیجې بخې نه وي ما ته معلومه ده چې پاکستان فوج څومره تیار دی زه هندستان ته ویل غواړم چې معاملہ دومره حد پوری نه بوزی چې پاکستان جواب ورکول ته مجبور کړی
کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے
وزیر اعظم عمران خان دا خبر لاغی رسو دا پارلیمان گڈی غونډی ته کړی چې دا فروری پر 28 پاکستان دا کنټرول کرخی هغه خواته د هوائی بمباری او بیا د هند د زبابی کاروای پر مهال د هغوی د الوتکی وشتو او د پایلټ د نیولو خبر ورکړ دا فروری په 14 د هند تر واخ لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګی برید کې څلور سلویخت هندي پولیس سرتیری وژل شوی و پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حملې ذمہواری منلې وه تر دې وروسته د دواړو خواو ترمنځ تعلقات ترنګل شوي ول نوې ډلې ویلي وو چې د فروری په 28 د خیبر پختونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوالې ډلې په مرکز برید کړي خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی پنه شوی په پیښور کې خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای د پلوامې پیښې را په دې خوا د پاکستان حکومت او وزیر اعظم رویه ډېره د صبر او تحمل ده
ارے پہ اعتماد کے واسطے شو ارے مندے ادواروں کو ارے نئے معلومات ورک ہمارا کس چارہ جنگی کے دے دے جگہ دو نظر رہا کول دې مثال ماته لخر یعنی دا پاکستان حکومت او وزیر اعظم داسې فیصله کړې ده چې ما په خیال باندې هندستان حکومت او خلک به هم ډېر حیران وي او بل دا اوس هم دا یو پیشکش کول چې مونږه خبرې کول غواړو د خبرو د لارې مسلې حل کول غواړو مشترکات تحقیقات هم کې دي چې دا کم کې پیښې شوې دي زما خیال دی چې دا یو ډېره مناسبه او یو ډېره سنجیده خبره د پاکستان حکومت او وزیر اعظم کړې ده
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې په هندستان کې به پر حکومت فشار راځي چې خبرو اترو وړاندیز ته مثبت جواب ورکړي په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وای وزیر اعظم مثبت او متوازن وینا کړی ده
یاره زه خو چې بالکل انس خبر کوم ډېر بیلنس صحیح تقریر او ټو د پوینټ تقریر او د امن طرف ته بیا یو سترانګ اپروچ سترانګ آرګومنت نو دا خو ټول ډېر ښه خبرې دي کنه نو
سخت خبر ہم کولے غلط فہمی نو باس الٹیمیٹ قربانی اور کول تو ہم تیاری خواغیلا نزو دا سوچ کول بڑا خبر ادا چمنگ اتاسو جنگ کو زکر چی دوار نا دا تباہ غشتا اصلاشتا
پوہان وای چی جنگ دا پاکستان او ہند دوارو پا گٹن دے زکر چی جنگون تباہی خوروی دوی پا خبر باید دوارا ہے وادون تا خبر تر دلاری دا معاملہ ہوارکڑی
راپور مور دردن کوم د پدغه چارو کې پاتې کیږي د پاکستان او هندستان پاړیکو کې کړکېش د پاکستان د ملکی هوایی چلن ادارې ویلې دي چې د هیواد فضائی حریم ترنن ماسپخین هم تړلې ده. د ادارې پرون مخام پر خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې فضائی حدود بعد پیښور له وخت سره سم د ماسپخین تر 1 بجې پورې تړلې وي. د ادارې دا نه دي ویلي چې آیا فضائی حدود به بیا پرانستل شي او کنه. نور معلومات ملیحه امیرزاده راکوي.
د شورو دروازې راهیسې د پاکستان فضائی حدود تړل شوې دي. ندا تحسین چې په لاهور کې د خپلې خور د واده لپاره تللې وه وایي سهار وختي یې آسټرالیا ته پرواز و چې وځنډول شو. هغه وایي ډېره له مشکل سره مخامخ ده. تر پرواز مخکې ماته ټلیفونونه را روان وو چې د پاکستان هوایی حدود یې تړلې دي نو ځکه باید معلومات واخلم. هوایی میدان کې مې ټلیفون چا وانه خیست. د امریټس پر ویب سایټ مې وکتل چې فلایټ ځنډول شوی دی. هغوی ماته وویل چې فضائی حدود تړل شوی نو لومړی ممکن سفر زه د مارچ پر 8 کولې شم. دا زما لپاره مناسبه نه ده ځکه چې تر دې مخکې باید زه سیدنی ته لاړ شم. دوی نور معلومات نه دي ورکړي. اوازې دا وایي چې سار وختي به جاز له اسلام آباد دوبۍ ته ځي. زه په لاهور کې اوسېږم نو باید چې اول اسلام آباد ته ورشم. زه د ساوت ویلز په پونتون کې PhD کوم. زه هلته په وظیفه تللې یم او اجازه نه لرم چې د تفریحي مقصد لپاره په کال کې له یوې میاشتې زیاته رخصتي وکړم. په پېښور کې خبریال زینت خان وای جنگ کله هم خبرتیا نه دراوړي او ټول منفی اثرات یې په عام خلکو پریوزي چې یو غټه ستونزه دا وخت مسافرو ته جوړه ده.
د ډیرو خلکو د ډیرو مدونه پلانډ فلایټ شو چې هغه بهر ملکونو ته چاته ګو د چا د ملک دننه د سفر وغیرہ نیتو هغه ټول سيزونه دې سره متاثر شو. چې موږ ډیر د ملګری دي هغه په دغه کوششونه چې فلایټ شو کینسل شو دا هی اوس دا هم موږ ته پته نشته دي چې نیکسټ ټیکټ په موږ ته کله ملایويږي نیکسټ فلایټ به کله وي.
دا هین تر نظام لاندې کشمیر په پلوامه کې پر هندي او سرتیرو د فروری 14 بریت پس د پاکستان او هند تعلقات کړکې چین شوې دي. په پیښور باچا خان انټرنیشنل هوایی میدان کې د پاکستان د ملکی هوایی چلن ادارې یوې چارواکي د نومنو خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل په دغه ایرپورټ په ټول هوایی پروازونه بند وي. خدایونه ویل چې کله به هوایی حدود نه مسافرو پروازونو لپاره خلاص شي. اخوا د پاکستان د بارنو چار وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویل چې د سمجوتا ایکسپرس په نوم د اورګاډي سرویس د لنډې مودې لپاره تړي او د امنیتي حالاتو ترخه کېدو روستبه بیا بحال شي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولرې. او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي.
د RFRL اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ.
پښتو انتخاب کړئ.
بیا د پاکستان برخه وټاکئ.
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلو کې د 15 تانو جوړولو فیصله کړې ده. صوبې د اطلاعات وزیر شوکت سبزی بیگا مشال لیډو ته ویل حکومت به زر د لیویز واک د واک پاړه یو لنډمهالی قانون خپور کړي. په پیښور کې خبریالان وایي د لیویز واک او پولیسو نظام هم مهاله نشي چلېدی. نو په دغه اړه باندې نور معلومات د ګل ایاز په راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د زیارت په ماښام مشال اړیته ویل چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو او عدالتي نظام غځولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي په قبایلي ضلعو کې د تاڼو د جوړولو په اړه ویل
چې کوم د اصل فاټا د و ضلع دي هغه کې به دا کېږي او دا تقریبا چې کوم 25 سب ډیویژن دي نو په هر سب ډیویژن په سطح به یو تاڼه جوړېږي. نور فلحال خو چې کوم د لیوی زیکت دی د هغه اډینس په سبا بلوسته به جاري شي ځکه چې اسمبلی ته سیشن ممکنه ده نو دی وجه نه آرډیننس په ذریعه به جاری شي او چې کله هغه ایکټ راغی نو بیا هغې ته به د پولیس اختیارات اوټومیټیکلی ټرانسفر شي.
خو په پېښور کې د شخصي ټلویزیون هم نیوز بیرو چیف طارق وحید وای په قبایلي ضلعو کې د تاڼو جوړولو په اړه مسوده د صوبې پخوانی پولیسو مشر صلاح الدین جوړه کړې وه، خو بیوروکراسۍ په دې کې ډېر زیات بدلونونه وکړل. په دې کې څه بدلونونه شوي دي؟ طارق وحید په دې اړه وویل،
قبایلي سیمې کم زوړ نظام دی نو هغې صرف نمونه بدل کړه او خاصدار یې پکې دوباره راوسته. د پاغې کې د پولیس کردار چې کوم دی دونه هره پورې ویلی دی چې را پولیس به دلته چې کوم سیاح راځي د سیاحت د طرفه کوم خلک راځي د هغې سیکورټي به کوي، د سړکونو حفاظت به کوي او دغه شان وی آی پیز چې کوم راځي نو د هغې سیکورټي به کوي او هغه زاړه خاصدار به چې کوم دی د پولیسو کار کوي او سره چې کوم اوس ډیپټي کمشنر سابقه چې کوم پولیټیکل ایجنټس دي هغه به د هغې مشران.
د خبریال طارق وحید په خبره د صوبایي حکومت لخوا اعلانونه زیات دي او ګڼ شمېر کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي خو عملي کار نه کیږي. خو په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان وای حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه سنجیده دي.
اوس دا د تیر لږ وخت واخلي د بندوبستي انتظامات چې دي نو په دې کې ذکر پاره کې چې د هغه د اکسپټنس معاملہ راځي چې راوي حل پر روایت بدل دي او ټول طریقي بدل دي. خو دا ده چې سنجیدګي ډېره زیاته ده او حکومت په دغه باندې عمل درآمد ته هم تیار دی. دې سره سره دا غوی د پاره د ترقی پلانونه چې کوم دي نو هغه منځوروي او څنګه چې تاسو پته چې په زرګونو نوکرو اعلان د قبایلي علاقو د پاره شوی دی.
خبریال علي اکبر خان زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې ځوان کل اصلاحاتو ته په ښه نظر ګوري خو ځینې خلک پرې تحفظات لري. تر دې مخکې د مختلفو قبایلي ضلعو مشرانو د چهارشنبه په ورځ په پېښور پرېس کلب کې خبري غونډې ته ویلي وو چې په هغه سیمو کې د پولیسو د نظام پر ځای لوی ځواک پیاوړی کړل شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
افغان چارواکي وایي د کابل بهیر پر راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر ضد پر جګړه بحث وشي. د بارونو چارو وزارت یو یان بیګا مشال لیډو ته د دې غونډې نیټه ونښوده، خو وایي له دیرشو څخه زیاتو هیوادونو استازي کابل ته وربولي. روسیې ویلي دي چې په غونډه کې د ګډون بلندلیک ترلاسه کړی دی. په دغه اړه نور معلومات احمد تکل راکوي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بېساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید و شرطه خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغه احمدی خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت
خواهند شد. لدیر شو زیات هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړای دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. ورسته لدی چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي او بحثونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکنی خو استواره ګامونه اخلي. د 1908 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینی غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قاعده شرطه خبرو وړاندیز وکړ او د ډلې ته په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو دوگی او ریدون کو درنگ شے بیلا پا پختنخوا کی دا ماسپخین یوانی مبجی کدون کی دا ملیحا مرزادانا دا دی وقت مهم خبرونا آورو.
د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وای د واشیر لسواله په خورا پوزي اډې د وسواله حمله مخې نیولې ده. چارواکي وای یو وسواله ډلې چې ځانمرګي بریک کوم کیوم پکیو نن سار وختي په دغه اډې بریدو کړ. د هلمند والی ویان عمر زواک نن مشال ویډیو کې چې د افغان پوزیانو په جوابي حملو کې سلور بریک کوم کی او نور وسوال وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د حمله تایید کړې او په بیان کې ویلي چې افغان ځواکونو ته تلفات او وختي خوشمهري نه دی ښودلې. کاری یوسف احمدی چې ځان د وسوالو طالبانو ویان بولي په یو اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلیدی. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د اسلامي ملکونو همکاري سازمان په نننۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د خبرو نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډه ته په وینا کې وکړه. د خاغلی قریشی د ګډون نه کولو وجه په ابو ظبي کې کېدونکې د غونډه کې د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج ته د محترمې میهمنې په حیثیت د ګډون بلنه ده. د پاکستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویلي چې د هیواد فضایي حدود به د نن تر ماسپښینه تړلې وي. د ادارې بیګا په خپله ویبپاڼه ویل د هیواد فضایي حدود به نن د پېښور له وخت سره سم تر ماسپښین یوې بجې پورې تړلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلو کې شاوخوا 15 تاڼې جوړوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ګډوډ ویل حکومت یو لنډمهالې قانون یا آرډیننس له لارې په هغو سیمو کې لیویز واک ته د پولیسو واک ورکوي. د ده آرډیننس خپرولو کره نېټه ونه ښودله. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره خبرو ته کښېني. نوموړي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ستاینې ورځ په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو جګړه هېڅ شرعي جواز نه لري. امریکا د وسوالې ډلې القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی د شناخت او ځای په اړه د معلوماتو ورکولو په سر تر $1,000,000 پورې انعام اخلي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې تاند هیلي د خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاند هیلي.
په تاندې هیلي خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادان وایي نه یوازې دا چې د 14 ګریډ د استادانو ترقی ودرول شوي، بلکې د استادانو په تبادلو یا بدلیانو کې هم مشکلات لري. د نن په پروګرام کې د ښځو استادانو د بدلیانو پر مسلو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش وایي د سرکاري سکولونو د سالانه امتحانونو پر وخت د استادانو بدلیانې نه کوي، خو استادان وایي د دوی د بدلیو مسله له ډېرې مودې څخه را روانه ده. ښځې استادانې وایي دوی د یو سکول نه بل ته په بدلی کولو کې د سړو نه زیات مشکلات لري. د بنو د سیکنډري سکولونو د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر جمشید وایي د تبادلو د مسلو نه تر ټولو زیاتې ښځې استادانې متاثر کیږي.
بلوچستان په طرز باندې د آزاد سند په طرز باندې د آزاد کشمیر په طرز باندې د گلگت بلوچستان په طرز باندې ټایم سکیل وسره وسره سره ډسکشن راکی. نو هغه چې کله موږ په سند کمیټه کې ډسکشن وکړو هغه زموږ خبره جنون اومنلو. هغه سند کمیټه رپورټ ورکړو چې بالکل په نورو صوبو کې ټایم سکیل سره د سرویسټکچر روان دی، خو ورسره ورسره په بلوچستان کې لکه دام دی چې په هغه کې سیکنډري سکول کیډر ته ریګولر 17 هم ملو دی. نو پاغه طرز باندې زمونږ یونانی مسلی قرارداد اډاپ شو او په دغه قرارداد بیا مونږ په پټ آباد هایکورټ کې زمونږ سم ملګرو چاغت عدالت تم تلی دیو خو پدی کلا ڈپارٹمنٹ تو اغیم خپل کنسنسس ورکری چی دا خو یونانی مسی اڈاپٹ ریزولوشن دی دا دی امپلیمنٹ چو ردی کری آرڈر ہے سوچی دا سی اس سے کم بیا دمگا نور ٹیچر بیرا دی ریٹول را پاسی دا اغیم دا را خو کچی را پا نور سبو کی ٹائم سکیل شتا او سرد سبیچا چر رمگا ٹول لدی را جی بیا مونگا ٹول ٹیچر برادری چی آگے کی زمونگا 22 تنجمونی دی ٹول مونگا یو آل ٹیچر کوارڈینیشن کونسل پنوم باندے چرا چلی گی دیکھے زمونگا دا ٹول خبر شامل شو پائے کے نوری خبریں بھی رجی دی 16 ڈیمانڈ اوزا مونگا پائے کے چی پائے کے ٹائم سکیل پلس سرد سٹرکچر دا ایک نمبر ایشو پکے داوا بیا سکول بیس پالیسی گورنمنٹ امپلیمنٹ ٹول غواڑی دا یو غیر پترتیو دا قدرتی انصاف خلاف ورزی بشری حقوق کو خلاف ورزی تھا کہ استاد و طول عمر پر کم دے کے برتی سو پاگا دے کے باغ ریٹائر کی گئی یعنی یہ استاد پہ کیڈر کی برتی سو اور پہ اسکول کی برتی سے دے بٹول عمر پیدا کر اسکول کی وہ سے سڑے پار پلنگ ایریاز کی برتی سو یاد ہے دو پرس کا وائف تھا پار پلنگ ایریاز کی برتی سو نہ یا دخاؤن میں پتہ پسے مائگریٹ کی گئی یا پرس کر دی وعدے نے رکھے دخاؤن میں پتہ پسے وعدے کی گئی داخلہ کا غیر پترتی خبر دی
دغه استادان چې زیاتره د شپاړسم ګریډ دی وای د نورو ګریډونو پرمختګ کیږي خو د دوی د پرمختګ منځوري لا هم د ځن اخکار ده د تختبای د تعلیم یو افسر اسټیو نګت سیما وای د 2014 کال راهیسه اوس ته استادانو بدلینه کیږي چې لوجې خزي استادانې ګڼ مشکلات لري
لی تکم د چا اپوینټمنټ د 2014 لمه کې شوه د ناغه خو داسې و چې لکه هغه کې ترانسفر ممکنو 2014-19 اسکول اپوائنٹمنٹ خبر ہے کلی کے چونکہ دا اسکول بیس دی نا آگے تا آگا جاب چکم دے نو ما کا مسئلہ تے جوڑا شکا چھے مونگا وائی چھے فیمیل ایڈوکیشن و فیمیل دے شعبو تراشی نا آگی نورو مونگا لغت بل حوصلہ میں علما تک لچے آگے یہ غلط تھا کہ اس پل جاب کنٹینیو ساتھی نہ سسرال سے خرابی گی چھے خر کلی تزی التا شف کی گی دل سے اسکول خرابی گی نو دغه مسئلے زمونگا فیمیل سائڈ بانے لکا اسکول بیس ٹک تا میل ہم نلے پکار رکا چھے لکا یو دے بندہ چی یو دل اپوائنٹ شو ریٹائرمنٹ کی تیوزی نو نما خیال دے چی کہ آغا خودے دینی کی چی بد کس اپوائنٹ شوی او لکا کہ خودے دینی کی دا سی نو آغا سکول با مکمل دا آغا دا وجی خراب شی او کہ دیر خی نو دیر زیاد خب شی لکا دا کس زی پا زی خپل تینیور برابری نو زیاد بخی او فیمیل دا پارا ام دغا خبر دا بار بار کوم چی دا فیمیل دا پارا خو سکول بیس اپوائنٹمنٹ ٹوٹلی زردی اگینس یم لکا دا سی ندی پکا دا د خپل چې کوم روټین سره زموږ اپوائنټمنټ کېدو هم دغه څه پکارو چې کله دا غټ نور برابر شو دا غټ ترانسفر کیږي نو ښه خبره ده. دې شوبې ته زموږ فیمیل خو ډیر را روان دي خو دغه د دی او د ان ټی ایس په وجه باندې خو زموږ ډیر هغه میرټ ډیر زیات زبردست روان دي خو کسان دا روان دي او په میرټ را روان دي خو یو دته د سکول بیس ولا سره مسله ده چې دغه ختمول ضروري دي.
نگت سیما وای کس هم اوس د خزو استادانو شمیره په زیاتې دوده خو باید دا په یو کلاس کې د ماشومانو د شمیرې په بنیاد نه بلکې د هر مضمون لپاره بیا لا استاد وي.
زموږ اوس د دې نوې پالیسي مطابق 140 ریشیو باندې لګیا دي. زموږ چې څومره ډیفیشنسي او څومره لیک ټیچرز دغه کمیونو هغه برابر شو او اوس زموږ نیکسټ چکم اپوائنټمنټ کې دوه ولا دین زما خیال لري چې به نور مکافی زموږ هغه برابر شي چونکه 140 ریشو کې خوده شو د 140 ریشو سره لګیا دي زموږ ټیچر زیاتې کې خو دې سره به تاسو یو خبره زبا خپل ګورنمنت ته پیش کول غواړم چې لکه 140 ریشو کې خوده شو چرته کم سکول کې ډیر فار فلنګ ایریا د التابادی نشته خو سکول شته نو هلته څه ناسه ماشومان مطلب دی چې 40 را روان دي چونکې 140 باندې موږ سره دا دغه دی چې دوه ټیچرز وي نو هلته کې چونکې کلاسونه خو هم اکه شپږ دي سبجیکټ خو هم اکه سچ 42 سبجیکټ زموږ ټیچر سیچ کوي فورس هم اکه شان کمپلیټ کوي لکه هغه یو ماشوم ته سبق خی نو هم به وہ سبجیکٹ تک ورته یو کاغه لس ماشومان ته خی نو هم نزدین چې دا خبره دا 140 ریشو خبره ختمون پکار دی بلکې دا په هر سکول کې د هر کلاس په دغه باندې ټیچر پکار دی چې څنګه زموږ نوې پالیسی وایي چې شپږ کلاس روم شپږ ټیچرز، نو دغه شی پکار دی امپلیمنٹ کول پکار دی، نه کې 140 ریشو باندې، ځکه چې یو ماشوم ته خول او زما خیال دی چې 150 ته خول یو شر خبره ده. سبجیکټ کې هم دي 70 کلاسونه جیل بیل دي، نو او کورس کمپلیشن هم پکار دی او کلاس هم جیل بیل دی، نو دې لپاره زما خیال دی چې کاغذ 50 ماشومانو سکول دی او کله 200 نو پر کلاس ٹیچر ضروری ہے، اگر نشتہ اگر موجودہ منصر اگر شے نشتہ.
نگت سیما دا هم وای یوازی ترقی او د یو سکول نه بل ته بدلی نه کېدل د خزو استادانو مسلې نه دي، بلکې په یو سکول کې د غسل خانو، چار دیوالۍ او د کمرو نه موجودګي هم د خزو استادانو لوی مسلې دي.
زه په خپل چون کې لکه مونږ سره دلته کې خپل عزت تحصیل سطح باندې کار کوم، ایل ډی او پوسټ باندې، نو ما سره کافی دلته مونږ سره پرایمری سکول دی چې په هغه کې موجوده گورنمنت بیسک فیسیلیٹیز ورک وچ مخ کی نو لکه وو خو هغه هغه ټایم شی وو چې لکه بس سکول جوړې ده، نو هغه 73 کې جوړ شو، نو واشو ما هغه ټایم جوړ شو، نو دا هغه ټایم واشو چې تر اوسه یوز کېده نو دا غي بسالو، نو زموږ سکولونو فیسیلیٹیز برابر شو، خو یو خاص فیسیلیټی چې زه سپیشل ماشومانو لپاره سوچ کوم چې هغه موږ اگنور کړی دي، زموږ دې معاشره کې بعض ماشومان داسې دي چې هغه موږ سپیشل ایجوکیشن سکول ته نه لېږم، دغه زموږ ګورنمنت سکول ته راځي او هغه موږ ټوټلی اگنور کړی دی. دې لپاره اس قسم موږ د واشروم لکه اف زموږ عام کموډ زموږ ان واشروم هغه نشي یوز کولی، نو هغه د پارا فیسیلیټی چې کوم دي تر نه پورې لکه زموږ سکول کې پاره کار نه دی شوی، نو دغه ضروری دی. بل موږ کوم چې زموږ بلډینګ جوړ شو، زموږ 6 کلاس روم جوړ شو چې ډېر ښه سوچ دی، نوې پالیسي مطابق او دایي طرف بیا زموږ ټیچرز هم هغه شان پالیسی کې نوې دغه را لږ چې 6 کلاس روم دي، نو 6 سال ته به ټیچر زوم کار کوي، خو چې کوم دا مخکېني سکول دي نو د هغې لپاره څه سوچ پکار دی چې یاره زموږ دا لینډ چې کوم دی، نو لینډ زموږ لینډ ډونر نه اخیستل نه دي پکار، هغه که زموږ د هر چا دورې نو هغې کې که مونږ ته دوه کانال ولیکي نو مونږ یو کانال لاکي او داسې ځای کې راکړي چې دایي بیا لار هم نشته، او د خپلې مرضۍ مطابق چې کله زموږ کنډیشنل ګرانټ راشي نو په هغې کې مونږ ته پرابلم جوړوي، دلته کمره جوړه کړي دلته مه جوړه دی، نو فیسیلیټیز را روان دي، خو دې لپاره د ټولو ړوندې خبردار چې لینډ مونږ د خپل پرچیز کول پکار دي، چې ګورنمنت اول لینډ اخلي دا نه بعد سکول جوړوي، نو زما خیال زموږ د بیسک فیسیلیټیز چې کوم دي خو کافي دي، او د لینډ اونر د وجې نه زموږ لګیا وي سفر کیږي.
د مردان ضلع یوه استاذه فوزیا اعظم وایي د خصوص استادانو د یو سکول نه بل ته بدلی یا ترانسفر د سړو نه هم زیات ګران کار دی، ځکه چې یوه ښځه استاذه نشي کولی چې د نوې ترانسفر پالیسۍ تر مخه د صوبایي اسمبلۍ غړو او یا نورو حکومتي چارواکو ته خپل مسله وړاندې کړي.
نن سبا په کې د ترانسفر کمیټې روبرسلی دي، د ترانسفر دا چې دغه فار اگزامپل یو ټیچر د مردانو کې نن کې هغه په پیپل سکول کې کار کوي، هغه لري کارټننګ ایریا دا، نو چې هغه راځي یو نږدې وی کنډ پوسټ دي، یو خو پکې هغه پولیټیکل فارمیلیټي و برابرۍ لکه دا نه دي کول پکار چې پولیټیکل ہوتے بالکل ختم شي، یو ټیچر به کله په ایم بی اے پسې ګرځي، کله به د ایجوکیشن منسٹر په پرسنل سیکټر پسې ګرځي، مګر هغه نه به این او سی خام مخا را لیا، بیا هغه په یو لوکل سکول باندې اپلای وکړي نو په هغه کې څلور پنځو نورو کړي یا نو په هغه کې من پسند سلیم شي یا او میرټ فالو نه شي یا او دا نورې چې څه میری نو دا جنرل هغه بیوروکریټک نیچر کې راځي، لکه دفتر ته خلک راشي نو چې اوس زه پېژنم خو بس زه به له زر کار وکړم، او که زه نه پېژنم نو زه بس زما پسې څه پرسنل انټرسټ دی، هغه به بوله ورشه او دغه به بوله ورشه، که نه لکه ډېر زر وله کار نه کېږي، هو له پیله زړه ستړي کړي ستړي کړي کله چې یو پسې راشي نو هغه نه په میټینګ مطلب دا خبرې پکې شته چې کار ډیلی ډیلی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش وایي د ښځو استادانو که د تبادلې مهمه مسله وي او ودونه نورو لرو پرتو سیمو ته شي وي نو د بدلې کوشش به کوي.
ما بدلې وکړي خو هغه مطابق لکه څنګه چې ټیچر دی هغه ودو شو او هغه بل ضلع ته لاړ شي نو بیا هغه ته مو هغه مطابق وته هغه د ترانسفر مطابق لکه اوس یوه ښځه دی هغه پېښور و او هغه ودو شارسدی کې وشي نو بیا دغه الکتری مطابق مور ته ترانسفر وکړو دا غي بس خپل الکتری ته واسطو کنه.
ها
اوس زموږ سره اوس نور کې څونه راغلي دي او ډېر خو ودونه بس چې ساوت وزیر سام کې شوی دی چې نور کې شوی دی چې خبر کې شوی دی نو هغه ته مو هغه کې اپلیکیشن راو هغه باندې مور ته ترانسفر کوم معاملات یو ته وکړو نو دا ټیچر کمیټه دا په نورث وزیرستان ساوث وزیرستان د بلاري شي.
سیاو الله بنگش دا هم وایي په موجوده وخت کې د قبایلي زلونه د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د استادانو تبادله نه کوي ځکه چې لوړاندې نه په قبایلي زلو کې د استادانو خاص کر د ښځو استادانو سخت کمې دي خو د نورو سیمو نه قبایلي زلو ته ممکنه ده.
لکه داسې فی الحال مو لکه د عام اندازې ترانسفر غواړي چې به زه ترانسفر شم نو دا فی الحال مو اجازت پته نه ورکو موته آلریډي هلته کې موته په دې قبایلي اضلاع کې موته د ټیچرانو ډېر زیات ضرورت دی او فی الحال مو نورم ټیچران هغو لپاره مو اډورټایزمنټ کړی ده لکه جنوین کیس کې به مو هغې ته مو اپروز ورکو بیا پغام چې جنن کې څه ویګنه کې معاملات فاټه یو هغه حکومت ویل شو او موږ اوس خپل معاملات مطابق مو په دې قبایلی اضلاع کې کم کم ذلیل یا تک مو ورکینګ وومن هاستل لګي پرولې مو ورکې کنه تاسو کې مو ورکینګ وومن هاستل اوب جوړو او کم ټیچرز لکه بارې وی نسی اوس مو کم نه اډورټایزمنت کوم کوشش مو دا ده لوکل کم فیملی لوکل فیملی خلو اوب لوکل فیملی نه ملويږي نو بیا به د متلقه نور اضلاع څخه اپلای کړی اوب کو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
اوریدونکو خبرونه مورده تاند هلی فرخنده اسد جوړ کړی او اوس وخت شوی زموږ د دویمې ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل وړاندې.
د پښتنو په ټولنه کې او رویو کې آیا جمهوری مزاج شته او کڅنګه؟ د پښتو شاعرۍ او ادب په تیر څه د پاسه یو نیمه لسیزه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او کنه؟ د پښتو ژبې سندرې، فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوری اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي او که څنګه؟ په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ. جمهوریت اوریدونکو په 13 د پاسه یو نیمه لسیزه کې په خیبر پښتونخوا په خوانی او قبایلی سیمو او د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې نامنی خبره شوه چې د ټولنې د وګړو ژوند یې اغیزمن کړ. د دې سره سره که تیرو 15 یا 16 کلونو ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه. له دې سره د 2013 زیږیز کال په فبروري کې فعالانو د پښتون تحفظ غورځنګ په نامه یو خوځښت جوړ کړ چې په خپلو غونډو او احتجاجونو کې یې ترانې او سندرې وغږولې او د خپلو هلو ځلو د تشهیر لپاره یې د ټولنیزو رسنیو مرسته ترلاسه کړه. په پاکستان کې د یو شمېر ګوندونو په جلسو کې هم سندرې غږیږي او ډیری سیاستوالان هم د فیسبوک د ژوندۍ ویډیوګانو له لارې ویناګانې کوي. نن په جمهوریت خپرونه کې د پښتو شعر، موسیقي، ټولنیزو رسنیو او نوې ټکنالوژۍ ترمنځ د تړاو او د پښتنو پر ټولنې پر اغیز مفصل بحث کوو. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې زیات جمهوري دي او که څنګه؟ په دوبۍ کې میشت شاعر، لیکوال، خبریال، فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي دا سمه ده چې زیاتره پښتانه اوس ټولنیزې رسنۍ کاروي خو پر فیسبوک او ټویټر بحثونه دا نه ښکاره کوي چې ګواکې د پښتنو په ټولنیز مزاج کې جمهوري ارزښتونو ډېر ځای پیدا کړی دی. دی وایي د پخوانیو حجرو ژوند ته چې ګوري نو ورته ښکاري چې هلته د باس کلتور زیات وو.
موږ د سوشل میډیا وګورو، دا فیسبوک او داسې ځایونه وګورو کنه، نو هم پښتانه په یو خبره باندې سه بیس موبایل سي ته تیار نه دي باندې دغه ځوان دي کته خپل څه نه ولټکانو پاره جواب چې کنه په کانزلو کې په بد ورځو کې په دې کې بتاره درکوي. لکه نو کوم وګورو په هم نه کړه زمونږه حجرین چې کنه نتري نو پوجرو کې بداسې کېدل ته په خبره وکړه نو بل سړي دراغه په دلیل په من باندې جواب کوزي چې او تر بد ټول چمو د ټول لوري او د ټول کې بشری کوا د مختلف نظرونو فکرونو خلک باندې پاره پاره کې به د خلکو غا زدکړه کې د خلکو په زدکړه تور شو کوچا حجره زموږ د منځلاړه او جان بوچ کړل ک خلکو څنګه موږ سره داسې وکړو چې حجره د منځلاړه دا خې نه پس زما په خیال د پښتنو په دی رویو کې موږ وګورو دا جمهوریت مزاج په ډیر زیات کمې ده.
نزار یوسف زای وای شاوخوا دیرش کال مخکې د پکلي کې به د خزو او نجونو میلې وي، خو وس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کیږي، او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځې پر ضد غلي پاتې شوي دي.
چې کله الکوما د نن دیرش کال مخکې زمونږ په کلي کې په اختر کې باقاعده د جنکو میله وه، او پاره کې باقاعده جنکو پټات باندې ځنګل کله چې اوس کپرس کو دنیا په وړاندې لاړه موږ څه چلو کو چې هغه د جنکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سترو میلې زمونږ لاس ته لاړې، او دا څه چلو شو دوه درې سخت دریځه کسان را پاڅېدل د ټولو خلکو نه وفرغه ودل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي، نو که چېرته پښتو ژبې د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموشه پاتې شوي، که چېرته پښتون وطن د حق خبر راغلی هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي.
خو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن لکبل پښتونخوا او پخوانی او قبایلی سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسیده چې دې ټکنالوژي نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابر کړه، بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم لنویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. آیا دا ویل شو چې په تیرو شپږو کلونو کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او کنه؟ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی، خو کیفیت یا کوالټي خراب شوې ده.
که د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو هغه داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی. د پښتو دغه اوسنۍ موسیقي ته دغه یا دغه د تیرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو نو نوي هنرمندان راغلي دي، نوي سازونه معرفي شوي دي، د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی. نو په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی، خو زما په ذاتی رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي، که نه ډېره کمه راځي. یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي، ریکارډ کړي، ثبت کړي، ښه کلام انتخاب کړي، ښه شعر انتخاب کړي، راواخلي، هغه کمپوز کړي، بیا جوړ کړي، پښتنو ته وړاندې کړي.
نزار یوسفزی وایي د موسیقي د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي. دی وایي د موسیقي بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي.
دا فنکاران نه دي، اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېر لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي. لکه هغه زما ته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانچی فنکار د افغانستان لپاره دا ښکلې سندره ویلې، ما وی دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي. دوی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی، خو دوی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم، د افغانستان ذکر کوم، د کابل ذکر کوم، زما کیسټ ډېر خرڅېږي، زما سندرې اورېدونکي ډېر دي. دوی فکري طور چې کوم دوی خبرې ته نه دی تیار. لکه نو که تاسو بلیبل اخ ته وګورئ په پدې پښتو کې داسې سندرې نه سبا لیکل کېږي چې هغه کې تشدد دی، په هغه کې کوم نه نو دماکي خبرې په هغه کېږي، بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی، او موږ کوشش وکړو چې دې کوم مخنیوي وکړو، خو موږ پدې کې ناکام شو.
هارون باچا د پښتو موسیقي نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني. دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی، دویم ځنې هنرمندان غواړي چې بس په یو ذریعہ نوم وګټي، او دریم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی.
یو خو دغه د مارکیټ خبره ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي، دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پیښور کې یا پلوري، نو دا غوی د پښتو د موسیقۍ د خمه یار سره هیڅ سروکار نشته. هغه خپل کاروبار دغه مقصد دی چې په دغه لارې پیسې وګټي. نو یو خو دا چې هغه د خپل کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولای. بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي، سندرغاړي دي، چې بس شوق ته چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپیژني، هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري، کنه چې یاره ښه شعر کمی ودی، بد شعر کمی ودی، زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم. نو دغه دویمه خبره شوه. او بل د مونږ د پښتنو کې هم که مونږ وګورو نو دغه تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده. دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي، خلک وپوهېږي، په دغه زده کړې وکړي، او تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري، په هغه کې هم زده کړې وکړي. نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضو کې نه ده، د دې اوسنیو هغو چې دا کوم په مارکیټ کې دود شوی دی روانه ده.
د ټولنیزو چارو په نزار یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري، او زموږ ماشومان به کوم نه اگر فاتین نقل کوي خبر جهانگیر خان نن نقل کوي هغه دلته چې کوم سټیک شوګانی پر دوبای کیږي هغه د پښتنو په کلتور یو ډیر لوی بدنامه داغ دی دومره بد خبره ده چې هغه د داسې د پنجاب او د نورو نورو جبرا ډانسرانی راځي او دلته کې ډانسونه کوي او د نورو جبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغه ته ناش وي مونږ ټول کې قانونن دا کار نشو کولی چې هغه منی کو خو مونږ راکم خلک شوګانی کوي مونږ تر سو پیری په جرګه په مرکه کې خو ته مونږ لاس کړی زنو مونږ نیولې چې خدای ته وګوري دا مرا وړي دا پښتور لپاره بد خبره ده خو مونږ ټول کې لږ کسان یو محدود یو زموږ په ټول پښتانه دې خلاف را پاسي او پولیس کې بیداری پیدا شي کېدای شي چې دې شي مونږ مخنیوی وکړو شو
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلې وي که د موسیقي کیفیت خراب شوه دی نو آیا په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوه دی او کنا داسې نه دي شوی هارون باچا وایي شعر په خوا هم خو او وس لا ښه شوی دی
زه به وایم چې شعر خو وس لام ډیر ښه شوی دی یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپل خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي
پښتنو هنرمندانو پښتنو شاعرانو پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېر ښه طریقې سره لوبولی دی که تر پښتو شاعري وګوري همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده همیشه د دې قام د دې وطن د دې خاورې خلک دوی ته د بیدارۍ غږ ورکړی دی چې تاسو ټول پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن د دې خاورې د ښایستونو نغمې هغې ویلي دي او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کله نو لکه ډېر کار کړی دی خو عملی قربانی بیا هغه شی چې کوم دنو اجل جهاد چې کوم دنو هغه صرف د سندرو در هغه پوری در لیک در هغه پوری دی
د خپل خبرې روښانولو لپاره یوسف زید وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ خبرګون نه ښکار کولو مثال ورکوي
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کوم ده دا د اول ټولګینواله در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نفس پټه حکومت کړو دی حکومت چې کوم نن دا څه وکړل چې دا د اول ټولګین در پنځم پورې بیا کړه او هغه اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دی وایي اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خپلو خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه را پاسي موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو موږ کلیکونه هم وکړل خو ما نه لیدل چې د پښتون د پښتو په ګټه کې کوم څه چې کوم نه هغه پرې فیسبوک یا په دې سیزنو کې شیر کړل
له هارون باچا مې پښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمہواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي کنه د ولس د ساتیري فکر وکړي او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمہواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي
زمونږ د پښتنو د غسیمې ته خپل ستونزو ته وګورو نو بیا د موسیقي یو لار مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارولی شو چې په دې کې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه ور یاد کړو یا دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې مونږ یاد کړو داسې شعر راواخلو نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنا به دغه چاره پرې چې هغې ژوند هوسایي ستونزې ونه لري نو زه هغې بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري خو زمونږ د پښتنو چې له بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو دغه یو لاره کېدای شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغه ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي د ده په اند دا د ټولنې د وګړو پوهانو ادیبانو هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا چې کوم نصاب دی تعلیمي باندې چې خو نه پښتو شته نه پکې پښتونولي شته نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي نه د خپل کلتور نه خبروي بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه د خپل وطن نه د خپل خاورې نه رښتیا پرې کړی شي خو موږ شاعرانو نه ډېره تمه لرو موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو موږ د سیاسي ګوندونو نه د خاص کر د پښتون ملت پال ګوندونو نه اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کوم دي رور هغه د هغې نه مایوسه کېږي هغې ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشرانو واضحه او پرېکړې خبره نه کوي او په کاردار کې هغه واضح او پریکړې خبر وکړي کام ته ودار رسمه کی.
هارون باچا زیاتوی له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شیرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټول ته دغه یو خواست پې زما چې ملګری هنرمندان دي چې غوي په دغه برخه کې خپ جدي دغه کی کار وکړي هڅه وکړي او داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه غي په خپل په ډیر نه پويږي بل یو پوها ملګری سره دی سلاو کی چې رځ دا یو غواړم چې سندره نوي وایم نو زول باید کم شعر انتخاب کړم داسې پوها خلکو سره د مشورې وکړي سلا دی وکړي او تر هغې وروسته دې به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب داسې شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر ورته ګټه ورسي.
اوریدونکو تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوي دي. تاسو دا هم واورېدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی خو د پښتو موسیقۍ فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټ ولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو ده.